السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2013 کال د اکتوبر د میاشتې 25 نیټه ده. ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین دریو بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په کورنو سیمه ایزو نړیوالو موضوعګانو د ریپورټونو سره سواره 219 پروګرامونه د نړۍ رنګونه او روښانه مستقبل لرو. خو اول خبرونه له نجیب عامر نه.
وزیر اعظم عمران خان وایي د سیاسي ګوندونو له مشرانو سره به حساب کتاب کوي. د افغانستان د انتخاباتو کمیشن وایي د پارلماني انتخاباتو نتایج به وځنډیږي. او د بخښنې نړیوال سازمان له ایران غوښتي چې د میرمنو د حقونو مدافع فرهاد میسامی دې زرخوش کړي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د هیواد د اقتصادي بحران هغه ګوندونه ذمه‌وار دي چې تر دوی وړاندې په پاکستان کې حکومتونه کړي. نوموړي د کوم ګوند نوم نه دی اخیستی، خو پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوندونو له تحریک انصاف وړاندې په پاکستان کې واکمني کړې ده. عمران خان د چهارشنبه په ماښام ولسته د تلویزیون له لارې په وینا کې د خبره هم وکړه چې دا وخت هیواد د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی او د دې لویه وجه هغه قرضې دي چې تیرو حکومتونو د نړیوالو مالیاتی ادارو نه اخیستې وي. عمران خان وایي د تیرو حکومتونو له چارواکو سره به حکومت حساب کتاب کوي. خو بل پلو د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د پنځمې په ورځ په یو خبري غونډه کې د عمران خان پر حکومت هم سختی نیوکې وکړې او وی ویل
کیوں سیاستدانوں کی کردار کشی اس انداز سے کی جا رہی
ہے؟ وہ دوی ولی پدا سے انداز دا سیاستدانانو پر شخصیت تیرے کوی پدی صورتحال کی دا پوزیشن گندونو سرا پگڑا کار کو لگی آئیو. دا پوزیشن ٹول گندونو پوزولی توگا پدی خبر ہم غگی اخ کرا کڑی چی لیو دریزا دا پوزیشن رول ادا کوی. پا پاکستان کی دا پوزیشن گندونا چی پاکستان مسلم لیگ نون او پیپلز پارٹی پسر کی دی پر تحریک انصاف نیوکی کوی چی مشرانی دا پوزیشن سرا مناسب رویہ نہ لری کما چی دا حکومت کول لپاره راړي نه وي. اسلام آباد د افغان ولسمشر هغه تورنه بې بنیاده بللی چې ګینې تیره اونۍ د کندهار د پولیسو د مشر د وژنې منصوبه په پاکستان کې جوړه شوې وه. پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وویل د داسې ادعاو سره یو ځای تر اوسه د پاکستان سره کره ثبوتونه یا استخباراتي معلومات نه دي شریک کړل شوي. افغان ولسمشر اشرف غنی د نهې په ورځ تور پورې کړو چې په کندهار کې د برید پلان په پاکستان کې جوړ شو. د اکتوبر په 13 نیټه یو وسلوال چې د افغان امنیتي ځواکونو یونیفورم یې په غاړه و په کندهار کې د امنیتي چارواکو په غونډه ډزې وکړې چې په نتیجه کې د کندهار د پولیسو مشر عبدالرزاق او د ولایت استخباراتو مشر عبدالمومن حسین خیلی په ترس کې وژل شول. په کوټه کې نامعلومو وسلوالو د پولیسو یو سرتیری په ډزو وژل دی. د کوټې د پولیسو مشر عبدالرزاق چیما مشال لډیو ته ویل هیډ کانسټبل محمد موسا سگزی نن سهار 9:30 بجې په نوي کلی کې له خپل کوره کار ته روان و چې نامعلومو وسلوالو ورباندې ډزې وکړې او د یو وژه بریدګر په تیښته کې بریالی شوی دی. بلخوا په کوټه کې په یو سکول د وسلوالو په ډزو کې 4 ماشومان ټپیان شوي دي. چارواکي وایي پرون د کوټې په شابو کلی کې په موټرسایکل سپرو وسلوالو په یو سرکاري سکول ډزې وکړې چې په نتیجه کې 4 ماشومان ټپیان شول. برید کوونکی په تیښته بریالی شوی دی. تر اوسه چا د برید ذمواري نه ده قبوله کړې. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان ویلي په پخوانیو قبایلي سیمو کې د انتظامی بنسټ او اصلاحات عملي کولو لپاره مرستو ته اړتیا لري. د خبره نوموړي پرون په پیښور کې د امریکا د نگران سفیر پال جون سره د ملاقات پر مهال کړی ده. د وزیر اعلی هاوس نه خبر شوی یو بیان کې ویل شوی چې په ملاقات کې د صوبې سره د زمکل شو قبایلي سیمو د پرمختیا د غلطه د اصلاحاتو د عملي کولو په چارو کې خبرې شوې. وزیر اعلی دا هم ویل چې د قبایلي سیمو خلکو ته د روغتیا د اسانتیاو لپاره به دوی ته د صحت انصاف ورکوي. د بیان تر مخې امریکایي سفیر وزیر اعلی ته پخوانیو قبایلي سیمو کې د روغتیا، تعلیم او ټولنیز پرمختګ په څانګو کې د خپلو مرستو ډاډ ورکړی دی. فټا سټوډنټ فیډریشن ویلي د نومبر په 15 نیټه به په پخوانیو قبایلي سیمو کې د تعلیم د اسانتیا او د نشتوالي پر ضد د احتجاج په توګه پر لټ غځوي. پرون پېښور پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر وخت د فټا سټوډنټ فیډریشن په نوم د پخوانیو قبایلي سیمو د زده کوونکو د سازمان مشر سیدالله قبایلي وویل قبایلي ولس جیلونه نه بلکې سکولونو او کالجونو ته اړتیا لري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو نتیجې به په لږ ځنډ اعلان شي. د دې کمیسون مشر او ویان سید حفیظ الله هاشمی داسې ویل
ځکه نه مندم چې موږ مطابق د مهال ویش د افغانستان خلکو ته دغه ابتدایي نتایج اعلان کړو، ولې یو نقطه شته چې دغه سیستم دا ځل لږ پیچلی دی، مغلق دی، او شاید نسب کې نه لږ تاخیر سره شاید اعلان کړو.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له ټاکلي جدول سره سم په کاروا د اکتوبر د 6 نیټې د انتخاباتو ابتدایي نتایج د نومبر په 10 اعلان شوی. د بخښنې نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې په ایران کې د میرمنو د حقونو لپاره کار کوونکي تن چې د مهال د تهران په یو زندان کې د نه خوړلو په احتساب یې لاس پورې کړی، صحي وضعیت یې د اندېښنې وړ دی، د کمزوري شوی او باید زر تر زره خوشې کړل شي. یاد سازمان پرون په خبره کړې اعلامیه کې ویلي د فرهاد میسامي په نوم دغه روغتیا پال په زندان کې د اګست له لومړۍ راهیسې د نه خوړلو په احتساب لاس پورې کړی او تر اوسه 13 کیلو وزن له لاسه ورکړی او اوس ډېر په کمزوري حالت کې دی. دغه تن د روان کال په جولای کې په تهران کې ل خپل کور نیول شو چې د امنیتي مسولینو په وینا ل کور داسې لیکلي شوارونه موندلی چې پر لیکل شوی دی د حجاب پر ضد نوموړی د نظام خلاف د پروپاګند خورولو د ملي امنیت خلاف د توطیې جوړولو په تور نیول شوی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي مسکو به په اروپا کې هغه هیوادونه په نښه کوي چې امریکایي توغندیو ته ځای ورکوي. نوموړی زیاته کړې کچېرې امریکا په اروپا کې د منځنی واټن توغندي ځای پر ځای کړي نو مسکو به هغه ودونه په نخښه کوي چې دغه توغندي قربانوي. د پوتین پرونی بیان وروسته لاغه مخ ته راغلی چې د جمعې په ورځ د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ اعلان وکړ چې د روسیې د سرغړونو نه پس اراده لري چې د مسکو سره د کال 1980 د جوهري وسلو د کنټرول له تړونه بهر شي. دا تر دې غړې د مشال لړیو خبرونه اوس درته په اسلام آباد کې زموږ همکار د هوا حال او د کرنسي بیان وړاندې کوي.
د پیښور د کرنسي مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 130.30 روپۍ اخستل کیږي او 130.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاون 160.40 روپۍ او 180.80 روپۍ، یو ایرو 160.40 روپۍ او 160.40 روپۍ، یو عرب اماراتو درهم 15.00 روپۍ او 15.00 روپۍ، یو سعودي ریال 4.00 روپۍ او 4.40 روپۍ، یو افغاني 1.00 روپۍ او 1.20 روپۍ، او 340 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خسته کیږي، او 320 ایراني ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به په پیښور، بنو، ژوب او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 9 او کم نه کم 14، په بنو کې به زیات نه زیات 13 او کم نه کم 15، په ژوب کې به زیات نه زیات 25 او کم نه کم 9، او په کوټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 4 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به اوري وزیر اعظم عمران خان پرون کوم ته په خطاب کې ویلي د سعودي عرب د قرضې پس په پرونه ساغه شان بوجنه راځي کوم چې به له آی ایم ایف نه د قرضو پس راتللو. خو یو کار پوای
سره پایدار یو او حل دې کرایسیس دی، دا خو وختي تور باندې دار چې یو حل وته ویل شو کما مسائل چې او ډېر زیات دا غا سچویشن.
د پخوانو قبایلی علاقو زدهکوونکو سازمانونه تور لګوي چې حکومت د دوی د مشکلاتو حل کولو ته لومړیتوب نه ورکوي.
د یونیورسٹی ضرورت ہے، د میڈیکل کالج ضرورت ہے، د انجینئر کالج ضرورت ہے، کما ته د جلونو ضرورت ہے.
پیغه باندې زوای چې د سره برابر هم لکا عمل نه دی شوی تر اوسه پورې.
پونیس پروگرام روخانه مستقبل کې درته د دینی مدرسو د حلو زلو پاړه معلومات درکو.
من بخپل دی وخت کې خبر دی باز دی چې بین المذاهب هم آهنگی پروگرامونو کې شرکت وغیرہ کړو، نو هغه ستم نتایج موږ د نړیوال حوصله اچاو.
پروگرام د نړۍ رنگونه هم لرو. لمشال ریډیو سره پاتې شئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان وزیر اعظم د سعودي عرب تر سفر روسه اسلام آباد ته رسیدلې دی او لسته وینا کړې ده. عمران خان بیګا په خپل وینا کې د هیواد پر اقتصادي مشکلاتو او د خپل سیاسي مخالفینو په اړه خبرې وکړې. نوموړي پر پخوانو حکومتونو بیا تور پورې کړ چې د ده په وینا د هغو د پورونو اخیستو له وجې هیواد نن ورځ له مالي بحران سره مخامخ دی. عمران خان هوډ څرګند کړ چې احتساب به کوي. سراج زهیر له اسلام آباد رپورټ لري.
وزیر اعظم عمران خان د شروع په ماسکوتن کام تخپل خطاب کې وویل چې دا وخت ملک د سخت مالی حالاتو سره مخ دی او د دې لوی وجه د تیرو حکومتونو لخوا د نړیوال مالیاتي ادارو نه اغستل شوی قرضې دي. وزیر اعظم زیاته کړې چې په کال 1971 کې په پاکستان یوازې 1.5 ارب ډالر قرض وه، خو په کال 2008 کې دغه قرض 6000 ارب ته ورسېده، کوم چې اوس 1.5 ارب ډالر ده. د ده په خبره د دې قرضې اډیټ روان دی او د کرپټ خلکو نه به د دې حساب اغستل کېږي. عمران خان وویل دوی سیاسي ګوندونه د دې ذمهوار دي او اوس غواړي چې د پرویز مشرف په څیر ورسره انارو وشي، خو موږ په کله هم داسې ونه کړو او د دوی به احتساب کوو.
کوئی کسی قسم کا انارو اس لیے نہیں ملے گا.
دی وایي اس یو قسم انارو به د دې لپاره نه ورکړل کېږي ځکه چې په ملک کې یې درغلي کړې ده او د دوی په وجه باندې کام قرضدارې شوی دی او ټول بوج په ولس پرې وځي او قرضې به واپس کول وي. نو څنګه به یې واپس کوو؟ پولیس په ټیکس لګوو او سیزونه به ګرانه وو، نو د دې نه به غریبي نوره سیوا شي. او دا یوه طریقه روانه ده چې یوه وړه شن طبقه مالدارېږي او ولس غریبېږي، او د دې طریقه کار ختمولو لپاره به احتساب کېږي. او زه یو وار بیا گردان کوم چې څوک هم څه کوي ودی کړي، خو موږ به انشاءالله په دې ملک کې احتساب کوو.
پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، جو مرضی کوئی کر لے، ہم نے انشاءالله اس ملک میں احتساب کرنا.
خپل خطاب کې وزیر اعظم زیاته کړې چې د زړو قرضو د کیس ورکولو لپاره موجوده حکومت ته د نوې قرضو اخستو ضرورت دی، او په داسې حال کې د سعودي عرب له خوا د مالی مرستې ورکولو مننه کوي.
اس پیکج کی وجہ سے ہمارے اوپر بوجھ اتر گیا.
دی وایي د سعودي عرب د پیکج په وجه بوجھ خلاص شو. څنګه راکم شو؟ کدا نه ملاوي دونو بیا به موږ سیده IMF ته تلو، او چې د IMF نه مو پور اغستې وي نو نقصان به یې ولس ته رسېدو او ګراني به نوره هم سیوا کېده. او ما ته پوره احساس دی چې نن پولیس باندې ستیریږي، نو د دې لپاره موږ کوشش کوو چې د دوست ملکونو نه قرضه واخلو چې له IMF د کم ناکم قرضې ضرورت پاتې شي. نو اوس که موږ د IMF نه قرضه اخلو هم، نو په موږ به دومره زیات بوج نه پریوزي.
IMF سے ہم جب قرضہ لے گئے بھی تو ہمیں اتنا زیادہ ہمارے پر بوجھ نہیں پڑے گا.
د ملکی موجوده اقتصادی حالات او د دې مقصد لپاره د وزیر اعظم لخوا پورته کړی شوی اقداماتو په اړه چې مشال ریډیو د معاشي چارو تجزیه کار ډاکټر میراج الحق نو پوښتل، نو هغه وویل که د IMF نه قرضه لږ واغستل شي او که ډیره، خو بیا به هم په ملک کې ګراني همدارنګ روانه وي تر څو چې د اقتصاد لپاره په بشپړه توګه اقدامات ونه کړی شي.
زما په خیال سره پایدار یو او حل د دې کرایسیس درې دا خو وختي تور باندې درې چې یو حل وته موږ ویلې شو کما مسائل چې یو او ډېر زیات داغه سچویشن دی نه را د هدا پورې حکومت ته یو سپیس ملاو شو درې چې منګایي کو پرت کې کوي چې داغه د پاره تیوري بل سولوشن ته لپاره.
بل پلو دی یو شخصي ټلویزیون سره خبرو کې د پاکستان مسلم لیگ نون ویان دی مریم اورنګزیب د وزیر اعظم عمران خان لخوا دغه لګیدلې تورونه مسترد کړل او ویل کې نواز شریف انارو غوښتنو سره د خپل لور بجیل ته د تلو لپاره د لندن نه پاکستان ته نه راتلو، او چې څوک انارو غواړي باید چې داغوی نمونه په ډاګه کړي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
سره له دې چې پاکستان له سعودي عرب نه 6000 ارب ډالر اخلي، د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF نه د قرض اخستو فکر نه دی پریښی. ډان ورځپاڼې لیکلي چې دا IMF شرطونه نسبتا معلوم وي، خو حکومت تر اوسه دا نه ده واضح کړي چې سعودي عرب ورته ولې دومره ډېرې پیسې ورکوي. بشیر ګواښ د دې ادارې غټ ټکی تاسو ته دروروي.
په داسې حال کې چې پاکستان د اقتصادي بحران سره مخ کېدی شي، سعودي عرب ورسره د 6000 ارب ډالرو د ورکړې لوزنامه لاسلیک کړې ده. په دې کې به 3 ارب د روپۍ قدر سم ساتلو او 3 ارب د هغو تیلو په ترڅ کې ورکوي چې سعودي عرب یې پر پاکستان په ارزانه بیه پلوري. پاکستان خواوشا 9 ارب ډالرو ته ضرورت لري. د خزانې وزیر اسد عمر ویلي چې د بهرنیو پورونو اندازه او د پاسه پی سود خطرناک حد ته په لوړېدو دی، نو ځکه ژر تر ژره نور پور ته اړ دي. د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف حکومت د مسلم لیگ نون تیر حکومت تورنۍ چې اقتصادي ستونزې ورته هغوی پرېښې دي، خو د مسلم لیگ نون چارواکي وایي حکومت د خپلو ناکامیو ذمهواري پر نورو اچوي. د اقتصاد سم ساتلو لپاره د عمران خان حکومت د دوستو هیوادونو او پیسو نړیوال صندوق یا IMF څخه د قرض اخیستو پریکړه کړې ده. ډان ورځپاڼې لیکلي چې تر اوسه حکومت د دې تشریح نه ده کړې چې سعودي عرب ته د 6000 ارب ډالرو په بدل کې څه غواړي. وزیر اعظم عمران خان د اکتوبر په 24 د شپې قام ته په وینا کې وویل چې حکومت یې تیار دی د یمن او سعودي په جګړه کې د درېمګړي کردار ادا کړي. خو ډان ورځپاڼې ویلي چې تېر حکومتونو هم ورته خبرې کړې وې چې خاص نتیجه یې نه درلوده. په ادارې کې ویل شوی چې سعودي عرب به خامخا د دومره ډیرو پیسو د ورکړې وروسته د ضرورت په وخت کې پر پاکستان غږ کوي. دا په داسې حال کې ده چې عمران خان کله په اپوزیشن کې وو نو همیشه یې د شفافیت خبره کوله. هغه د نواز شریف پر حکومت له دې کبله نیوکې کولې چې له سعودي عرب څخه یې قرض اخیستی خو شرطونه یې نه دي واضح کړي. عمران خان اوس د همدغسې یو حالت سره مخ دی. په همدې حال کې حکومت له آی ایم ایف یا پیسو نړیوال صندوق څخه د پور اخیستو پریکړه همغسې ساتلې ده. د اقتصادي چارو بېلابېلو پوهانو مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې د دغې ادارې قرض ورکولو په شرطونو کې د ټیکسونو زیاتولو ترڅنګ د ګیس او بجلی نرخونه ډیرول شامل دي.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان د سینیټ کورنو چارو کمیټه ویلي دي چې له هیواده پر بهر تک د بندیز یا اگزیټ کنټرول لیست په قانون کې نیمګړتیاوې دي او د سیاسي مقاصدو لپاره هم کاریږي. د دې کمیټه دوه سینیټرانو پرون مازیګر مشال ویډیو ته ویل حکومت دې یا دا قانون ختم کړي او یا دې پکې بندیز وکړي. د پاکستان د کورنو چارو سیکرټری د سینیټ یادې کمیټې ته ویلي چې حکومت یوازې په تیرو دریو میاشتو کې شاوخوا 400 کسان له ای سی ایل یا د ممنوع خروج له لیسټه ایستلي. پامیر ساحل اورو.
د پاکستان په سینیټ کې د کورنیو چارو کمیټې له هیواد د خلکو د ممنوع خروج یا د اگزیټ کنټرول لیست قانون نیمګړی بللی او ځنوې د دې د ختمولو یا پکې د ترمیم غږ کړی دی. د کمیټې یو سینیټر او د پیپلز ګوند سیاستوال فاروق چنایک پرون مازیګر مشال راډیو ته ویل د اگزیټ کنټرول لیست یا ای سی ایل اوسنی قانون باید ختم شي ځکه چې دا حکومت ته واک ورکوي چې خلک له هیواد بهر سفر ته پری نږدي. د ای سی ایل قانون باید ختم شي. کله یو ملزم په اړه دا شک وي چې هیواد به پریږدي نو له هیواد پر وتلو یې د بندیز واک باید یوازې عدالت سره وي. حکومت باید دا واک ونه لري چې یو کس له هیواد د نه وتلو یا اگزیټ کنټرول لیست ته واچوي.
د ممنوع
الخروج وسنۍ قانون د پاکستان په آئین کې پر 1901 زیږیز کال تر یو بدلون وروسته نافذ شوی دی او پخوا هم ځینو سیاستوالانو او ګوندونو پکې د بدلون سپارښتنې کړې دي. دا قانون د پاکستان وفاقي حکومت ته واک ورکوي چې د ځینو تورونو پر بنسټ د یو کس یا کسانو له هیواده پر بهر تګ بندیز ولګوي. د اکتوبر پر 22 د پاکستان په سینیټ کې د کورنیو چارو کمیټې په دې قانون کې پر نیمګړتیاو بحث وکړ او د پاکستان د کورنیو چارو وزارت له سیکرټری تر سفری بندیز لاندې د کسانو نوملړ یا لیست په اړه معلومات وغوښتل. کمیټې د ای سی ایل پر قانون او تګلارې تر هغې وروسته پوښتنې پورته کړې دي چې په پاکستان کې حکومت او عدالتونو د یو شمېر سیاستوالانو او مدني فعالانو په ګډون پر ځینو کسانو له هیواده د بهر تګ محدودیت لګولی دی. په دې لړ کې وروستی مثال د ښځو د حقونو فعال ګلالۍ اسماعیل دی چې د اکتوبر د 12 پر سهار چې له لندنه د اسلام آباد هوایي ډګر ته ورسېده نو د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی اے کارکوونکو ونیوله او ورته وویل چې نوم یې د ممنوع الخروج کسانو په لیست کې اچولی. په سینیټ کې د کورنیو چارو کمیټې بل غړی جاوید عباسی چې د قانون او انصاف د کمیټې مشر او د پاکستان مسلم لیگ نون سیاستوال هم دی وایي حکومت باید ایوازې د جدي تورونو په صورت کې ملزمان له هیواده بهر تګ ته پرې نه کړي.
که د یو وګړي د جرم په اړه باوري معلومات وي یا یو کس په ترګرۍ کې ککړ وي پر یو کس لوی تور پورې شوی وي یا حکومتي وکیل فکر کوي چې یو کس له عدالت او قانون نافذونکو ادارو سره همکاري نه کوي نو بیا یې له هیواده وتلو ته مه پرېږدئ. تاسې بېشماره خلک په دې لیست کې اچولي وروسته پلټنې وشي شپږ شپږ کاله پلټنې وشي او بیا معلومه شي چې ټول تورونه غلط ول نو دا خو سم کار نه دی. 90% خلک داسې دي چې پر ځان د لګېدلو تورونو مقابله کوي له هیواده بهر نه ځي او عدالتونو ته حاضریږي.
فاروق چنایک وایي د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي حکومت دی د پارلمان له لارې له هیواده پر بهر تګ د بندیز قانون لغوه کړي ځکه چې دا د پاکستان په آئین کې وګړو ته له ورکړو اساسي حقونو سره په ټکر کې دی.
حکومت یو مسوده جوړ کړي او پارلمان ته دی وړاندې کړي ځکه چې دا قانون د پاکستان په آئین کې د خلکو د آزادانه تګ راتګ د حق ضد دی. دا قانون د خلکو په نخښه کولو لپاره کاریږي. دا د سیاسي مقصدونو لپاره هم استعمالیږي.
پولیٹیکلی بھی استعمال کیا جاتا ہے.
پردے موضوع مد پاکستان د کورنیو چارو ل ریاستی وزیر شهریار اپریدی سره درابطو هڅه وکړه او پیغامونه مرتپری خدل خو نوموړی خبرو ته حاضر نشو. البته د پاکستان ڈان ورسپانه وایي چې د کورنیو چارو وزارت سیکرټر اعظم سلیمان خان د اکتوبر پر 22مه د سینټ د کمیټې غونډې ته وویل چې په تیرو درو کلونو کې شاوخوا 15,000 کسان د ممنوع الخروج کسانو له لیست ایستل شوي دي. نوموړی وایي چې یوازې په تیرو درو میاشتو کې اسلام آباد 300 کسان له دې نوملړۍ ایستلي دي، خو اوس هم پکې څه د پاسه 3,600 کسانو نمونه شامل دي. د هغه هیواد بیلابیلو رسنیو د کورنیو چارو وزارت په حواله ویلي دي چې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي حکومت پر وګړو له هیواده د بهر تګ بندیز په قانون کې بدلون او اصلاحاتو ته ژمن دی.
د پامیر ساحل رپورت تاسو اوریدو. سربیره پر دې چې پخوانی فاټا په خیبر پختونخوا ورګډه کړل شوې ده، خو د سیمې ځینې سیاسي ګوندونه او د ځوانانو سازمانونه شکایت کوي چې حکومت په ترجیحي بنیادونو د دوی ستونزې نه هواروي. په دې لړ کې پرون د فاټا سټوډنټس اورګنایزیشن د قبایلي سیمو د تعلیمي محرومو په اړه د نومبر له 15مې نیټې نه د احتجاج پیلولو اعلان کړی دی. د تنظیم مشرانو په خبري غونډه کې ویلي چې د انضمام په لړ کې باید لومړی ترجیح په قبایلي سیمو کې د تعلیم پرمختیا ته ورکړل شي. د تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي اقبال افریدی وایي هیواد له اقتصادي ستونزو سره مخ دی، نو ځکه د قبایلي سیمو د تعلیمي پرمختګ په ګډون نور کارونه د ځنډ ښکار دي. غلام غوثرو
په پېښور پریس کلب کې د خبري کانفرنس وروسته له مشال ریډیو سره په خبرو کې د فاټا سټوډنټس فیډریشن مشر سید الله قبایلی وویل پکار ده حکومت تر ټولو اول د پخوانیو قبایلي سیمو د ځوانانو تعلیمي اړتیاو ته پاملرنه وکړي.
5 تاریخ مو د احتجاج کال ور کړی دی، روان چې کوم 5 تاریخ دی د احتجاج تمو ولی مجبور شو چې ولی زموږ مسلې نه حل کیږي. بل حکومت مونږ سره دا وعده کړی و چې کله تاسو عمر شي تاسو کوټه به ډبل کیږي، تر اوسه پورې هغه کوټه ډبل نشولا. بل څوري چې مخکې کتا سو فکر کړی و چې ګورنمنټ ولې چې مو فاټه کې جیلونه جوړو، نه ته دا ماته وایا چې هلته د جیل ضرورت دی، کته د سپتال ضرورت دی، د هیلت ضرورت دی، د یونیورسټي ضرورت دی، د میډیکل کالج ضرورت دی، د انجینیر کالج ضرورت دی، کما ته د جیلونو ضرورت.
هم د قبایلی سیمو د ځوانانو د تعلیمي نیمګړتیاو په اخلاق په پېښور پریس کلب کې په یو بل خبري غونډه کې د جمعیت علماء اسلام پی د ځوانانو د قبایلی څنګه مشر محمد عمر بیٹنی وویل
کوم سرسبز باغ د انضمام نه مخکې فاټا ولست کوم خودلی شیو پیغمبر نظام چې د زری برابر هم لکه عمل نه دی شوی تر اوسه پورې. دغه رنګه لکه کومونه نسی چلے دی. زه وایم چې د فاټا ولس بیدار ده، اوس نور مزید د فاټا ولس ته دوکه څوک نشي ورکولی.
خو څو ورځې وړاندې د پاکستان مرکزی حکومت د پخوانیو قبایلي سیمو لپاره د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د کابینې په غونډه کې په قومي مالیاتي کمیشن کې 3% برخه منظوره کړې وه، خو د تحریک انصاف سره د تعلق لرونکي د قومي اسمبلۍ د یو غړي اقبال اپریدی نه مې وپوښتل چې قبایلي سیمو کې د تعلیمي پرمختګ په شمول نور د پرمختګ کارونه به کله پیل شي. نو په ځواب کې هغه وویل
لکه موږ خو هغه پرمختګ شروع دی، خو په دې کې ټول غټه مسله دا ده چې اوس د فنډ مسله ده، خزانه خالي ده، فنډونه را روان دي، پاکستان ته امداد را روان دي. په هغه کې به موږ د فاټا چې کوم ده موږ لاړو هم کتل او د تعلیم او د سیاحت کومې مسالې دي هلته به موږ پکې اچو. خو په دې کې 70 کاله تیر شو، حالانکه دوی دا 15 کاله او په 10 کاله او په 50 کاله کې څه ونه کړل. عموما په 50-60 ورځې کې ول ټایم به لګي، انشاءالله مسالې به حل کړي.
خو قبایلی ځوانان وایي دوی ویني چې د پخوانیو قبایلی سیمو په نسبت د هیواد په نورو برخو کې د ځوانانو د تعلیمي پرمختګ په شمول نور د پرمختګ کارونه په سن اثر ډول روان دي، او حکومت لا پکار ده چې د قبایلی سیمو پرمختګ ته هم پام وکړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
افغان چنن کی وای پر طالبان او دغوی د ملاتړ په تور په دوو ایرانی او افسرانو د امریکا او خریجی هیوادونو نوی بندیزونه خای موثره نوی خو د سیاسي فشار معنا لري. دوی پرون ماخام تر ویروس له مشال ریډیو سره خبرې کولې چې د اکتوبر پر 23مه امریکا او شپږو عربي هیوادونو د ځینو طالب مشرانو د ایران د انقلاب ساتونکو ځواک دوو افسرانو او د یو پاکستانی کاروباري نمونه د بندیزونو تور لیست واچول. طالبان وای دا بندیزونه بی اثر دي. ایران لا غبرګون نه دی خودلی خو تیرو وختونو کې د طالبانو د ملاتړ تورونه رد کړی دي. پامیر ساحل اورو.
افغان شنون کې پوهان وای پر طالبانو یو پاکستانی کاروباري او د ایران د انقلاب ساتونکو ځواک پر افسرانو تازه بندیزونه د سیاسي فشار معنی لري چې سیمایز اړخ لري. د اکتوبر پر 23مه د امریکا د مالی چارو وزیر سټیفن منوچن او د خلیج شپږو عربي هیوادونو یعنی سعودي عرب، بحرین، کویت، عمان، قطر او متحده عرب اماراتو پر یو شمېر طالب مشرانو او د هغوی د ملاتړ په تور پر دوه ایرانیو پوځي افسرانو اقتصادي بندیزونه ولګول. منوچن په یو بیان کې ویلي دي چې دا بندیزونه پر هغو وسلوالو طالبانو لګوي چې په ځانمرګو بریدونو او نورو وژونکو فعالیتونو کې لاس لري. بیان وایي د دې اقدام موخه د طالبانو او د هغوی د ملاتړو او تمویلونکو ایرانیانو له لوري د افغانستان د امنیت کمزوري کولو د هڅو شنډول دي. هلته پرون افغان طالبانو په یو بیان کې ویل دا بندیزونه نمایشي او بی اثر دي. بیان د طالبانو ویاند قاری یوسف احمدی له خولې وایي چې له دې اقدام ښکاري چې امریکا د خبرو له لارې د افغانستان مسأله هوارول نه غواړي. په کابل کې د سیاسي او نړیوالو چارو څېړونکي مشتاق رحیم پرون ماښام مشال راډیو ته ویل د وسلوالو طالبانو او د هغوی د ملاتړو مالی او کاروباري چارې رسمي نه دي، نو ځکه ښایي نوي بندیزونه زیات اغیزناک نوی.
دا بندیزونه په دې باندې هیڅ تاثیر ونه کړی شي. که دا بندیزونه وی او یا که بندیزونه نه وي، دوی هغه رسمي چینلونه نه د مالی سرچینو د انتقال او یو ځینې بل ځای ته رسولو لپاره استفاده نه کوي. دویمه مسله دا ده چې دغه بندیزونه چې لګول شوي دي خلیجي هیوادونو چې لګولي دي، واضح خبره ده د ایران په مقابل کې یو اقدام نه چې تر څو هغوی دا پیسو ته رسي هغوی ته چې ګمنګ ستاسو په صد باندې اقدام کوي.
د کابل پوهنتون د سیاسياتو څانګې استاد ودیر ساپی تخکاری چې امریکا هڅه کوي چې پر طالبانو فشار راوړي چې هغوی خبرو ته حاضر کړي.
وخېدنه چې د خوانه د اخرین ریسورت او اعلی پایس استفاده وکړي، دوی باید په دښمن باندې ځینې محدودیتونه او فشارونه وضع کړي چې د اقتصادي لحاظه او د ستراتیژیک د لحاظه مشکلات پیدا شي او دوی لاس واخلي د خپلو د عملیاتو نه او حاضر شي د سولې مذاکراتو ته کښېني. احیانا که دوی کښېنني نو درېیم پړاو یې یا چویس نمبر سي یې به دا وي چې ملیټري اوپریشن به شروع کوي. متاسفانه دا منطقه به زموږ د هېواد په شمول صحنه د جګړې کېږي تر هغو پورې چې فتح
د سیاسي چارو پوه مشتاق رحیم وایي پر داسې مهال چې امریکا له طالبانو سره د سولې خبرو ته لیوالتیا ښودلې، دا ډول بندیزونه د حیرانتیا خبره ده.
زه هم دې ته حیران یم کله چې د سولې بهیرونه چې کله هم پیل کېږي نو هلته په ازادیانو باندې ډېر فکر کېږي. په دې باندې فکر کېږي چې څنګه محدودیتونه لرې شي تر څو خلکو ترمنځ باورونه پیدا شي، کوم د سولې اړخونه چې دي. او دا په طالبانو باندې په داسې مرحله کې په بندیزونو باندې فکر کول چې زلمی خلیلزاد د طالبانو سره ټولې مذاکرات کې هم ښکېل دی او داسې ښکاري چې د سولې د مذاکراتو بهیر مخته ځي. لیکن بیا هم یو شی کېدای شي چې هېوادونه اکثر اوقات دا هم کوي چې د مذاکرو تر څنګ لږ لږ فشار هم په مخالفینو باندې راوړي تر څو دوی چې کله مذاکرې ته راځي نو دوی د قوت د موقف نه رانه شي بلکې د یو محدودیتونو ډک موقف سره راشي.
د امریکا او د خلیج هېوادونو په تازه اقدام کې د طالبانو شپږ لوړپوړي مشران عبدالصمد فاروقي، محمد داود مزمل، عبدالرحیم منان، نعیم بڑیڅی، صدر ابراهیم او حافظ ماجد په تور لیست کې اچول شوی دی. د طالبانو د تمویل او د هغوی د مرستو په تور د ایران د انقلاب ساتونکو د قدس ځواک محمد ابراهیم اوهودی او اسماعیل رضوی او د نشئی موادو د قاچاق للارې د طالبانو د تمویل په تور پاکستانی کاروباری عبدالعزیز هم په دې نوملړ کې شامل دی.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان لپاره د امریکا قائم مقام سفیر د خیبر پختونخوا له وزیر اعلی سره لیدلی دی. د وزیر اعلی د دفتر خبر پاڼه وایي چې محمود خان او پال جونز ته قبایلي سیمه په ګډون د صوبې په نورو چارو پرمختیايي چارو خبرې وکړې. غلام غوث له پیښور رپورټ لري.
د وزیر اعلی هاوس نه د خبر شوی بیان تر مخه په دې ملاقات کې د زمشوی قبایلی سیمو او د صوبې د نورو برخو د پرمختګ په اړه خبرې شوې دي. د وزیرالله هاوس د خبرپاڼې تر مخه د امریکایي سفیر سره په ملاقات کې وزیرالله محمود خان ویلي دي چې زمشوی قبایلی زلو کې پرمختګ او انتظامی ډانچه جوړول یو چیلنج دی او دوی له په دې کار کې د هر اړخ نه د مالی مرستې ضرورت دی. وزیرالله محمود خان امریکایي سفیر ته ویلي دي چې د دې کار لپاره یوه کاري ډله په مرکز کې او بل ټاسک فورس یا کاري ډله په صوبه کې جوړه کړې شوې ده. د خبرپاڼې تر مخه وزیرالله محمود خان مهمه خبره دا کړې ده چې د صحت انصاف کارت به د قبایلي سیمو 100% خلکو یعنی ټولو خلکو ته ورکوي. د خبرپاڼې تر مخه امریکایي سفیر د خیبر پختونخوا وزیرالله محمود خان ته ډاډ ورکړی دی چې د خیبر پختونخوا صوبې سره په بیلابیلو څانګو کې به همکاري او مرسته کوي او د صحت، تعلیم، ټولنیز پرمختګ او مقامی حکومتونو په څانګو کې به قبایلي زلو ته خصوصي پاملرنه کوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د ماسپښین درې نیمې بجې شوې دي. لنډ خبرونه له نجیب عامره.
پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي د هیواد د اقتصادي بحران هغه ګوندونه ذمهوار دي چې تر دوی وړاندې په پاکستان کې حکومتونه کړي. په بل پلو د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن وایي عمران خان د سیاسي شخصیتونو پر شخصیت تیری کوي. اسلام آباد د افغان ولسمشر هغه تورونه بې بنیاده بللي چې ګینې تېره اونۍ د کندهار د پولیسو د مشر د وژنې منصوبه په پاکستان کې جوړه شوې وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغانستان یوازې ادعا کړي، ثبوتونه یې دوی لا نه دي ورکړي. پرون په پېښور کې د خیبر پختونخوا د وزیر الله محمود خان او په پاکستان کې د امریکا د نگران سفیر پال جونز ترمنځ په ملاقات کې په قبایلي ضلعو کې د پرمختیایي کارونو او اصلاحاتو په اړه خبرې وشوې. امریکایي سفیر ډاډ ورکړ چې حکومت به له دوی سره د روغتیا، تعلیم او ټولنیزو چارو کې مرسته کوي. د کوټې امنیتي چارواکو ویلي نن په نوي کلي کې د پولیسو یو سرتېری په ډزو وژل شوی دی. د بل ذمهواري چا نه ده قبوله کړې. دا په داسې حال کې ده چې پرون هم په کوټه کې وسله والو د سکول په ماشومانو ډزې وکړې چې په نتیجه کې 4 زده کوونکي ژوبل شول. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې د انتخاباتو نتیجې به په لږ ځان اعلان شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له ټاکلي جدول سره سم په کار و. د اکتوبر د 6 نیټې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د نومبر په 10 اعلان شوې. د بخښنې نړیوال سازمان خبرداری ورکړې چې په ایران کې د میرمنو د حقونو لپاره کار کوونکي تن فرهاد چې دا مهال د تهران په یو زندان کې د نه خوړلو په احتساب یې لاس پورې کړی، صحي وضعیت یې د اندېښنې وړ دی او زر تر زره باید خوشحال شي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي هیواد به هغه اروپایي هیوادونه په نښه کړي چې امریکا پکې د منځني واټن ویشتونکي توغندي ځای پر ځای کول غواړي. پوتین دا څرګندونې وروسته له هغې کړې چې د امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ وویل د روسیې سره د 1980 کال جوهري تړون ختمول غواړي.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام د نړۍ رنګونه. په دې پروګرام کې تاسو د ساينس، ټکنالوژي او د فلمي نړۍ په اړه معلومات اورئ. دا پروګرام ستاسو لپاره ګلایاز جوړوي. د دې پس بل اونیز پروګرام روښانه مستقبل هم لرو. را سره اوسئ.
دا مشال اړې 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل آیا سلامونه ومنه. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. دا نور پروگرامونه په شان په نننۍ خبرونه کې مزرتا د نړۍ لر بره معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې په یو تازه سرنه کې سرګند شوی چې په رستوي پیړۍ کې د ځمکې محور 10 میټره خوځېدلې ده. د فوربیز مجلې د رپورت تر مخه د ناسا ساينس پوهان وایي چې د دوی په تازه سرنه کې دا خبره معلومه شوې چې په تیرې یو پیړۍ کې د ځمکې محور د کال 10 سنتیمتره بدل شوی او په سلو کلونو کې 10 میټره خوځېدلې ده. دوی وای دا بدلون د انسان په ورځني ژوند اغیز نه لري، خو په جی پی ایس د ځمکې د سار د سپوږمکۍ او د ځمکې د تیربتونو د کره معلومات د لاس راوړلو لپاره په دې اغیز شوی دی. د امریکا د خلایي تحقیقاتو اداره ناسا سیډونکو په خوا هم د اوبو پر بهیر د ځمکې د محور د خوځیدو د اغیز د سرنګوالي په اړه څېړنې کړې وي. د دوی په وینا د ځمکې د محور د بدلیدو یو دلیل دا هم دی چې د ځمکې پر مخ وزن په متوازن ډول نه دی ویشل شوی. همدار ځمکه بشپړه ګرده هم نه ده او په حقیقت کې یو بیزوی کره ده او هم دی لکبل د راګرځېدو پر مهال په خپل محور کې خوځي.
د سعودي عرب تر ټولو چټک یا تیز ریل گاډي روان شوې ده. دا ریل گاډي چې هرمن نومیږي د مکه او مدینه خارونو او جدي ترمنځ تګ راتګ کوي او نه یوازې د سعودي عرب بلکې د حج او عمره لپاره د تونکو بهرنیانو تګ راتګ لپاره به هم اسانتیا برابرې کړي. دا ریل گاډي په یو ګنټه کې تر 350 کیلومتر پورې سفر کولی شي او تمه کیږي چې په یو کال کې 80 میلیونه تنه پکې سفرونه وکړي. دا ریل گاډي د اوریل لارې یو اسپانوي کمپنی جوړ کړی دی. د تا ورته ریل گاډي به د ریاض او جدي خارون ترمنځ هم تګ راتګ پیل کړي. سعودي عرب هر کال دغه هیواد ته شاوخوا 80 میلیونه بهرنیان د حج او 1 میلیونه نور د عمرې د ادا کولو لپاره ورځي. دا وخت په نړۍ کې تر ټولو چټک ریل گاډي د چین شنګای ریل گاډي دی. دا ریل گاډي په یو ګنټه کې 4.5 کیلومتر سفر کولو توان لري. د سعودي عرب ریل گاډي به په نړۍ کې شپږم چټک ریل گاډي وي. د سنگاپور هوایي شرکت یو ایربس الوتکې د الوت نړیوال ریکارډ جوړ کړی دی. دغه الوتکې د سنگاپور او نو وارت ترمنځ سفر بغیر له وقفې کړی دی او نړیوال ریکارډ جوړ کړی دی. د سنگاپور د هوایي شرکت الوتکې سکم 19 ګنټو کې 15,000 کیلومتر سفر کړی دی. د سنگاپور هوایي شرکت 15 کاله پخوا د پرواز د لګښت زیاتوالي له کبله درولې وو. د سنگاپور د هوایي شرکت په دې نوي ایربس الوتکې کې 168 مسافر سپاره ول. د دې الوتکې په بزنس کلاس کې د خوب لپاره ځای هم تر دې وړاندې د اوږدو سفرونو ریکارډونه د آسټریلیا او قطر هوایي شرکتونو جوړ کړي وو. د آسټریلیا هوایي شرکت بې وقفې د آسټریلیا له پرت هوایي ډګره تر لندن پورې بې له دمې الوت په 300 ګنټو کې کړی وو. د سخت کال په لومړیو کې د قطر هوایي شرکت یو الوتکه له دوحې څخه د نیوزیلند تر آکلند پورې مزل کړی وو. د سنگاپور د هوایي شرکت الوتکه د اکتوبر 11 نیټې باندې د سنگاپور له چانګي هوایي ډګره والوته او د امریکا د نیواک لیبرټي هوایي ډګر ته په 1900 ګنټو کې ورسېده. د سنگاپور هوایي شرکت دا البته دې لپاره پیل کړ چې ډېر خلک غواړي چې بې وقفې سفر وکړي که څه هم دا ډول الوتنې ګرانې تمامېږي. په نړۍ کې د لومړنیو الوتونکو موټرو خرڅلاوي پیلېږي. دا موټر چې اخستونکي اوس پیسې ورکوي او د ځان لپاره ریزرو کوي په یو ساعت کې 160 کیلومتره پورې سفر کولی شي. د ډیلی میل رسمانی دا رپورت تر مخه ټاکل شوی چې د نړۍ لومړنی الوتونکي موټر زر هغه کسانو ته وسپارل شي چې لومړی پیسې ورکړي وي. د موټر چلوونکي په سکم یو منټ کې موټر الوزولې او بیرته کیناستلی هم شي. دا موټر چې د والوو اړوند ترافیکو کمپنی جوړ کړی 4.5 کیلومتره مزل په یو چارج کې کولی شي. تر اوسه دغه موټر بیا لا نه ده اعلان شوی. دا موټر چې مخکې یې ازموینه شوې ده ځینې بدلونونه پکې راوستل شوي دي. مثلا د هایبرډ الکترونیکي انجن کیفیت یې ښه کړل شوی دی او سیټونه او د ناستې ځای پراخ کړل شوی دی. دا موټر د شا د ښکار کولو لپاره کیمرې، پیراشوټ او ایربیګونه هم لري. دې موټر ګاډي ته د امریکا د هوایي چلن فدرالي ادارې او د دغه هیواد د لویو لارو د ټرافیک د خوندیتوب ملي ادارې سندونه هم ورکړي دي. اوز د فلمی نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې فلم وینم په دې اونۍ کې هم په لومړي نمبر دی. فلم وینم په ټوله نړۍ کې د 400 میلیون ډالرو کاروبار ته نږدې شوی دی. په نړیوال باکس آفس کې فلم اسٹار از بان په دویم نمبر دی چې د 1.5 میلیون ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې فلم فرسٹ مین په دریم نمبر دی چې د 300 میلیون ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم هیلیکاپټر ایلا په لومړي نمبر دی چې د 3 کروڑ روپو کاروبار یې کړی دی. په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم فرایډے دی چې د 2 کروڑ روپو کاروبار یې کړی دی او په دریم نمبر فلم ٹرمپ دی چې د 3 کروڑ روپو کاروبار یې کړی دی. د هالیوډ سینما سپر هیرو سیریز نوی فلم کیپټن مارول لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم په لومړنی خزینه سپر هیرو باندې جوړ دی. د دې کردار نوم کارل ډانورز دی. دا د مارول سینماټک یونیورس یعنی ایم سی یو یو وشتم فلم دی. مارول کامکس په 2014 کال کې په لومړی وار ویلي وو چې لومړنی خزینه سپر هیروز باندې به فلم جوړوي. په فلم کې د مارول کامکس نور مشهور کردارونه هم ښودل شوي دي. په فلم کې د کارل یعنی د کیپټن مارول کردار بیری لارسن کړی دی. په فلم کیپټن مارول کې د 1990 لسیزه خودل شوی چې د هوایی ځواک په خواینه پایلټا کارل د سٹار فورس ډلې سره یوځای شي او د دوو خلایي نړۍ ترمنځ جنگ کې مهم رول لوبوي. فلم کیپټن مارول بعد د 2019 کال د مارچ په میاشت کې نمایښت لپاره وړاندې کیږي. War is a universal language. I know a renegade soldier when I see one. Never occurred to me that one might come from above. So you're not from around here.
It's hard to explain. Keep having these memories. I see flashes. I think I had a life here. But I can't tell if it's real.
We have no idea what threats are out there. We can't do this alone. We need you.
I'm not what you think I am.
د هالیوډ سینما مشهور اداکار کینو ریوس فلم ریپلیکاس با په روانه ونی کې نمایشته په وړاندې کیږي. دا یو ساينس فکشن فلم دی. په فلم کې کینو یو بایولوژیست وی. په فلم کې دا خودل شیبي چې د کینو کورنۍ د گاډي په یو پیخه کې وژل شوی وي او دا کوشش کوي چې بیا یې نړۍ ته راولي.
We got a donor inbound 37 minutes.
Time since cardiac death.
7 hours 15 minutes.
Proceed. Initiate sequence. We are going to replicate the human mind. We are going to take his biological brain, imprint it into that synthetic brain.
Stand by to initiate neural imprint. All functions go.
Where am I?
Try to relax. You're coming online.
Who am I?
د هندي سینما اداکار ویدیا جمبوال نوې فلم جنگلی لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم د هالیوډ مشهور ډایریکټر چک رسل جوړ کړی دی. تر دې مخکې چک د ماسک او سکارپین کینګ فلمونه جوړ کړي وو. په فلم جنگلی کې د انسان او د ځناورو ترمنځ دوستي ښودل شوې ده. په فلم کې د هاتیادو نسل خوندي ساتلو لپاره یو پیغام هم ورکړل شوی دی. فلم جنگلی به د راتلونکي 2019 کال د اپریل په میاشت کې نمایښ ته وړاندې کیږي.
जंगल की कहानी, एक अनोखे परिवार की कहानी, एक जोशीले जमी और उसके दोस्तों की कहानी,
ये जंगल भू जंगल नहीं रहा,
نندی سینما وتیلې اداکارانو عامر خان او امیتاب بچن فلم ټاک اف هندستان با د نومبر په 8 نمایښ ته وړاندې کیږي. د دې فلم لومړی مکمل ټریلر هم خپور شوی دی. په فلم کې عامر خان او امیتاب بچن په لومړی وار یو ځای کار کړی دی. په فلم کې کترینا کیف او فاطمه سنا شیخ هم کار کړی دی. دا فلم یش راج فلم جوړ کړی دی او د دې پروډوسر ادیتا چوپڑا دی. په فلم کې یو تاریخي افسانوي قصه خودل شوی. په فلم کې امیتاب بچن د خدا بخش آزاد او عامر خان د فرنګي ملا کردار کړی دی.
ढाई दिन की दोपहरी चांद रात अमावस की शीशम के घोड़े पर होके सवार आएगी शामत गुनहगारों की।
This man
Hindustani hai, hamara dushman hai, naam hai Azad. Azad ko pakadne ke liye koi Azad jaisa thug chahiye.
Pirangi malla, gaon Gopalpur, jila Kanpur, Awadh. Sahab, bahut ek kamine ko angrezi mein kya kehte hain?
Bastard.
Hamare sahab, आपसे मीटिंग बहुत मजा है। अब हम 1-2-3 किक मार।
आजाद नाम सुना है?
अरे साहब, आजाद की पूरी फौज खड़ी कर देंगे आपके सामने। हमारा तो नाम आई फिरंगी है, अंदर से तो पूरे हैं हम, बस बाहर से थोड़ा रह गए। Hantu Dyson Bloody Hell Nonsense Cake March Bunderable 3 Pur Pudding Pudding Good Night.
قدرمن اوریدن کو تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل آیاس ته اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې په لوی الله مسپارم.
اوس وخت شوې ده د هفتوار پروگرام روښانه مستقبل. دا خبرونه ستاسو لپاره هر هفته زموږ همکار منور شاه جوړوي.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیکی پیرزوونه قبول کړي. د مدرسو د زده کوونکو یا طالبانو په اړه عمومي فکر دا دی چې دوی د لوبو یا سپورت سره شوق نه لري یا د دوی استادان دوی له لوبو منع کوي، خو دا حقیقت نه دی. د مدرسو استادان وایي هغه ټولې لوبې چې په زده کړو منفي اثر نه غورځوي او نورو خلکو ته زحمت نه رسوي د دینی تعلیم زده کوونکي هم کولی شي. د پېښور د یوې دینی مدرسې یو مشهور استاد مولانا حسن فاروق په دې حق له مشال ریډیو ته وویل،
زمدا چې کوم بچی مدارسو کې سبق وایي نو دا هم د دې سیمې بچی دي، هم د دې خلکو بچی، هم د دې وطن کې پیدا شوی، هم د دې وطن خلکو منځ کې لوی شي. او مدارس دا سی بیل شي یا بیل هغه نه دی چې دا وطن یا دا واړه ته خبر نه، خو دې کې یو مسله ده چې مدارس واړه چې کم دي دوی ته یو خو د وخت کمی او سره اکثر دویم د سہولیاتو دا هغه هم یو سره دا نه ده چې دی لوبې نه کول غواړي یا دو لوبو ته په بل نظر ګوري. څنګه چې عام ژوند کې ماشومان خپل تعلیمي سرگرمیانو سره د لوبو سره هغه کوي، نو داسې د مدارسو واړه هم کوي. چونکه که تاسو ډېرو مدارسو کو ګرځئ نو د لوبې میدانونو هلته کمی ده وینه اکثر، یا په مساجدو کې واړه سبق وایي مدارس، نو دغه یو مسله پکې.
مولانا حسن فاروق وای د پېښور زلمی کرکټ لوبډلې مالک جاوید افریدی د بیلابیلو مسلکونو د مدرسو ترمنځ د کرکټ ټورنمنت جوړ کړی چې پکې طالبانو خپ شوق برخه واخیسته. په دې پښتنه چې د ټورنمنت لپاره تیاری پکار وي، طالبان یې دې ته تیار وو او کسنګ نوموړې وای
ګورې د مدرسې واړه په خپل صلاحیت کې د نورو وړو نه کم نه وي، او زما خیال چې الله ولا قوت هم زیات ورکړي. خو د مدارس د مدرسو چې کوم نظام نه دا د اسکولونو نه اکثر مختلف دی. دا واړه چې پرې هفته کې چې کومه چوټۍ کېږي کله تلاټ شي نو دا لوبې کوي. په مدرسه کې هم اکثر کله مدرسې سره خواو شا کې چېرته سړک یا خالی ځای نو هغې پکې دا خپل لوبې کوي. د لوبې مواقع نه ملایدل ابیل شی دی او د یو ماشوم صلاحیت چې دی هغه یو بله خبره ده. دوی وړو ته چې اوس کومه موقع ملاو شوه نو هغې کې چې کوم د وړو ټیلنټ وکتو نو هغه حیران کړو. بهر حال مدارس ته دا یو لکه سکولونو کې د لوبو لپاره بیل فنډز وي، یعنی هغو ته د خپلو اخراجاتو مثلا مدارس خو عموما د خلکو په چندو چلیږي، نو هغو خپل بنیادي ضروریات پوره کولو ته هم په مشکل کې بیا هغو سره دا یو لویه مسئله چې وړو ته پکې څه د لوبو هغه وکړي. نو د مواقعو کمی ده، نور که داسې مواقع نو د مدارس واړه زما خیال د صوبې په سطح باندې چې کوم نورې ادارې دي د هغو وړو سره ښه برابره مقابله کولی شي، بلکې اوس خو موږ د وړو نه باورې ده چې یاره موږ یې نه مخکې تلل غواړو.
مولانا حسن فاروق وای د بیلابیلو مسلکونو او د بیلابیلو مذهبونو د زده کوونکو ترمنځ د لوب مقابله په ټولنه کې زغم او برداشت ته لار جوړوي.
دا به ډېر زیات فائده وکړي. موږ په خپله دې وخت کې خبر کې بعضې نه کې بین المذاهب هم آهنګي پروګرامونو کې شرکت وغیرہ کوو، نو هغه چې کوم نتایج موږ ولیدل نو ډېر حوصله افزا وو. دې وړو چې هلته کوم نور ملګرو سره لوبې وکړي یا د هغو سره ناسته پاسته شو دو هم سوچ کې تبدیلی راغله. خو دې کې یو شی یاد ساتل پکار دی، ګوره یو علمي اختلاف وي، زموږ د بل مسالکو سره یا نور ملګرو سره جګړه نشته، خو علمی اختلاف خپل زبانی او هغه د دنیا په هر سیمه کې کېدی شي چې علمی اختلافات خلق کوي. بعض اوقات دا شیونه چې دی د سیزي تور سره چې هغه کې بیا داسې بدمزګي پیدا شي یا داسې واقعات وشي چې هغه د افسوس ذریعہ جوړ شي، خو دا ټول په مدارس او راتپل هم یو هغه د صحیح رویه نه ده. دې کې د معاشره هر طبقې نه خلق ملوث دي، انتها پسندۍ کې
داراز د دې ټورنمنټ یو منتظم طارق حیات وایي د دې مقصد هم دا و چې اول د بیلابیلو مسلکونو د مدرسو د زده کوونکو یو بل سره میل ملاپ وشي نو ډېرې غلط فهمیانې به ختم شي.
پدې کې سنی ګروپ پدې کې دیوبندی او ټول چې کوم څومره هم زمونږ دلته وګړي دي مدارس مشران دي یا چې کوم مدرسې ماشومان دي هغه مونږ پکې انوالو کړو او مقصد دا و چې لوبه صرف نه دي بلکې دی یو بل سره کینی پاسي او د مینې او د خلوص تا پیغام یو بل ته مخ وړاندې کی او الحمدلله الحمدلله دې کې مونږ سره د سواد د پیښور د دیر او د ایون د اورزو ایجنسی ز نور ایجنسی چې کوم دې نه پکې هم ماشومان راغلو او هغه په دې کې خپل حال زده وکړي دې د یو ځای ناستو دی راغلی او دلته هاستل کې وتځي ورکړې شو هغه کې مطلب دی د لوبو نه پس هم دی انټریکشن کې د روټې به یو ځای مونږ یو لاګي یو ځای کې خبرې تر یو ځای کې ناغه مینا خلوص چې کوم دې وړو کې کوم قدم دی او ان شاء الله امید لرو چې زمونږ حکومتي واکداران او نور هم چې څومره وګړي دي هغه په دې کې خپل مرسته وکړي نو زه امید لرم چې ان شاء الله زمونږ د ماشومان او زمونږ د روان نسلونو مستقبل به روښانه وي.
د بیلابیلو مسلکونو مدرسې او استادان له یو بل سره ډیره ناسته پاسته او تګ راتګ نه کوي. د لوبو کې په ګډه برخه اخیستو ته څنګه تیار شول په دې پوښتنه تاریخ حیات وویل
کار چې کیږي دا غي اول دغه مشرانو سره ناسته په کار وی یو ډیر کم اورو سره مونږ ته د میډیا په ذریعہ باندې یا داسې کوم مختلف فورم دی دغه په ذریعہ خو د بل ځای غږ را رسی خو داسې ایکچوال انټریکشن چې کوم دی هغه ډیر کم وی خو الحمدلله الحمدلله چې پراپر کمیونیکیشن وشو د خلکو سره روابط شو د سره کیناستو او د دینا مونږه خپل انپوټس واغستل او د په مشاورت سره بیا چې کوم دی نو دا ایکٹیویٹی پلان شو نو هغه کې الحمدلله مونږ ته هیڅ قسم مسله هیڅ قسم مشکلات هیڅ قسم ایشو چې کوم دی هغه رانلو او بهترین انداز سره دا ایکٹیویټی وشو.
طارق حیات زیاتوی چې له دې وړاندې د سکولونو او مدرسو د زده کوونکو ترمنځ هم ټورنمنټ جوړ کړی و چې ډیر ښه اثر یې غورځولی و نو ځکه حکومت او مرستندویه ادارو ته پکار ده چې دا ډول هلې ځلې لا نورې سیوا کړي. له ځینو هغو طالبانو سره مو هم خبرې کړي چې په دې ټورنمنټ کې یې برخه اخیستې وه. د یوې لنډې دمې نه پس یې تفصیل درکوو.
په روښانه مستقبل خبرونه کې دا ونی اوري چې د بیلابیلو مسلکونو د مدرسو د زده کوونکو ترمنځ د کرکټ یو ټورنمنټ شوه چې پکې زده کوونکو په شوق برخه واخیسته. د مدرسو استادان وایي زده کوونکي لوبې کول غواړي خو سهولتونه نه لري. په دې حقله د نور تفصیل اوریدو لپاره د مشال ریډیو ترڅنګ اوسئ.
امین حسن د مدرسې زده کوونکی یعنی طالب دی او د کرکټ په دې ټورنمنټ کې د خپل لوبډالې مشري کوله. مشال ریډیو ته وایي
یاره الحمدلله مو خو ډېر ښه کېل پېښ کړی او مونږ په تاول ځل باندې زمو موقع مېرو شو نو بار بار مونږ داسې موقع ملاوي دي شي نو مونږ ان شاء الله چې نور مخې ښه اقدام وکړو ان شاء الله. الحمدلله زمونږ میچونه چې څومره راغلي په ټورنمنټ کې ټول زمونږ نه قوي ټیمونه کنه جی او مونږ الحمدلله چې میدان ته بوتلو نو یو عزم سره بوتلو مخکې نه یو پلان سره به وتلو مې چې انشاء الله دا جیت به زمونږ وي خو هر یو الګ به زمونږ خپل کوشش وکړو چې دې لپاره چې مونږ میچ وګټو او بل چې خلکو ته یو دا مخامخ یو بل میسج ورکړو چې الحمدلله مدارس والا په یو میدان کې هم د چانه کم نه دي خلکو ډېر ښه تاثر ورکړ مونږ هم ښه تاثر ورکړو دا غوړم نړۍ ښه جواب مونږ ته ملو چې الحمدلله.
په لوبو کې اکثر د عام لوبغاړو ترمنځ هم بحث تکرار او کله کله لفظي جګړه کیږي. بلخوا دینی عالمان او هم د غشان زده کوونکو یې د نورو مسلکونو له عالمانو او زده کوونکو سره په ځینو مسلو اختلاف لري او کله کله دغه اختلاف د بحث د حد نه وځي. آیا په دې ټورنمنټ کې هم د طالب لوبغاړو ترمنځ کوم بحث تکرار شوی او که څنګه؟ په دې پوښتنه امین حسن وویل
یاره چې الحمدلله مونږ کو ټولو باقی په دې کې اهل تشیع والو اهل حدیث والو بریلوی حضرات پکې وو دغه رنګ زموږ دیوبندی حضرات پکې وو ټولو پکې شرکت په دې ټورنمنټ کې کړو. الحمدلله دغلته د کھیل میدان د عقاید او د نظریاتو میدان نه جدا میدان دی نو الته الحمدلله مونږ ټول خو د مینې محبت یو بل سره ناسته پاسته ولاړه غپ شپ هر څه وکړو او زکه دغه د نظریاتو میدان وو نو نه د قائدو میدان او د کیل میدان او د کیل میدان کې بتول متحد یو البتہ نظریات ہر چا جدا جدا دی، اختلافات پا عقائدوں کے رنگ دا اہل سنت اور اہل تشیع چکم عقائدوں کے اختلافات اگے جدا میدان دے. الحمدللہ الحمدللہ بالکل اسم کسی نے راغلے زمونگا کھیل پ میدان کی چھ پ کھیل پ میدان کی مونگا یوبل سر تلخ کلامی کو جنگ جگڑا راشی یا داسی بل سر یوبل سر بت نی راشی الحمدللہ داس موقع مون چھ تن نور کرے
داراز یوبل طالب لوبغاڑی ناصر زیب نہ مو پختل چھ د مدرسو د کون کی پ داسی ٹورنامنٹونو کے ولی حصہ ناخلی دیوائی
نو غفو اول دا چھ لک دوس پوری مون تہ چادا چھ موقع نہ ورا کلی کنا جی نو پدی و جمن مخک نہ راغلی پاول ازل پشاور زلمی جاوید افریدی صاحب مونږ ته داسې موقع راکړه نو مونږ ټول مدرسو ولا راغلی او کوم مخ کې داسې مونږ ته موقع ملاو شو نو مونږ به خامخا راځو. مخ کې به داسې وږي چې لکه زیات تر به زمونږ مشرانو دا بد ګڼله، لیکن اوس زیات تر زمونږ مشران چې کم دي هغه په خپل زمونږ سره راغلي وو، ګراوند ته راغلي وو، او زیات تر زمونږ مشرانو هم داسې ویل چې یاره تاسو لاړ شئ زمونږ لکه اکول خټک چې کوم زمونږ ام المدارس ورته ویل کېږي او د ټول مدرسو مور چې ورته ویل کېږي اغو پخپل خپل ټیم را لګل او مولانا سمیع الحق چې زمنګ د سترګو زمنګ د ټولو مشر دی اغو پخپل خپل ټیم ولاته ویلو چې خامخا به تاسو د کپ راولای او تاسو لا چې خپل ټیم را لګل نو مخې به داسې و چې مشران به منی کول کول، لیکن اوس داسې نه اوس وخت ولا شوی دی اغو هم داسې غواړي چې دغه شان زمنګ طالبان مخکې راشي.
ناصر زیب وای دی ټورنمنت مدرسو پس د کوونکو مثبت اثر کړی دی او تمه ده چې دا هلې ځلې به دوام وکړي. خونو موڑے دا حکومت نا گیلمن دے چھ دوئی تا حس توجہ نا کبھی
جی زمانگا چھ لکا یو قسم لکا گیلم و زمانگا تالی بلمانو چھ لکا زمانگ کم فائنل وشو جی لکا کو تاسو داورے دے شئی تاسو زمانگ دا میسیج ورکوالا شئی نو دا خاما خوار کئی جی چھ لکا منگ یو قسم لکا ازے فائنلیسٹو او دیر وزیران دیر لویلی خلق را گریو اگو بلکل زمانگ حوصلہ زائیو نکللا صرف یو دو کٹونا یو دو بیگونے منگ تراکلل او نظام دم تین د پارا سے اعلان س داس یو ولکه کونسلر م یو میش تراشی اغه مطلب یو 20000 25000 داس سے اعلان وکي لیک ډیر لوی لوی خلک راغلی ډیر لوی لوی وزیران نغلی خو هغه زم د پارا بالکل صاف او سره زله زایی ونه کلا نو کو دا چې مونږ ته وکي مونږ ته کرکټ گراوندونه جوړ کیا نیټونه ولګیا کرکټ سامانونه راکی نو دا ډیر خوي.
د مدرسې د زده کوونکو کرکټ لوبډلې یو کپتان امین حسن وای ک په آینده کې داسې نور ټورنمنټونه هم جوړ کړل شي نو دا به په خاصه توګه د مدرسو په زده کوونکو ډیر ښه اثرات ولري.
نو فائدہ به ان شاء الله دا وی چې خلکو ته یو میسج مونږه دا ورکو چې کم حق پرس علما دي، حق پرس خلق دي، حق پدین باندې مین خلق دي، نو هغه ته مونږه دا ورکو چې الحمدلله مونږه نشر پسند یو د مدارس والا یا د غرنګ نور نظریات والا د نشر پسند یو دغه میدان کې مونږ یو د ټول دنیا ته یو حق میسج ورکو ان شاء الله چې مونږه نشر پسند یو په هر میدان کې مونږ الحمدلله د چانه کم نه یو. سپورټس میدان دی، په هر میدان دی چې په هر مقابله وي هغه ته مونږه تیار یو ان شاء الله. مخکې تیار یو، بیا هم تیار یو، بیا هم تیار یو ان شاء الله.
او هم په دې ځای د دې هفته روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ 0002022211211 او اوس خپل کوربا منو شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
سرگی یو زو